در 30 دقیقه پیش رو در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
ډیره زیاته مننه جاوید نعیمی. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې خغل نعیمی وویل، په نیم ساعت وروسته یعنی 1:30 وروسته به موږ په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو ته راځو. تاسو ته به د اسري رډیو مایکروفون سپارو. موضوع مو دا ده چې د اصول لپاره روانه هلې ځلې څومره دی تاسو په فکر باندې ګټولې تمامیدای شي او څومره په سوله تمامیدلی شي. خو اوس خبري برخره اخلو. پایل خبرونه کو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ل اجمل تورمان نور.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکو عملی غندلې دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختریز وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونې ځانوژن کې عمله وغندله. پرون په کابل کې دفاع وزارت تنشجې ځانوژن کې بریټ 12 کسان وشل او تنور ټپيان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شوو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. د وزارت په ویلو مې کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نښې بللې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت منلې ده. تر دې حملې 2 ساعته مخکې په کونړ کې ځانوژن کې بریډ وشو چې ولس ملکیانې ووشل او تر ډیر شو زیات نورې ټپيان کړ. یونیما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په ویلا مې کې په کونړ کې د غامله غندلې او وېدې د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو سرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مونیک
اراده مو مستحکم است. دوی نیت مونیک هوډ مکلک او درید مو مشخص دی. د غونډې څرنګواله هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه 4 په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې علي شورا هیله څرګند کړي چې اخانی شبکه او واستوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې وروسته له حق و ځنډې دي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قومندان پاسوال اسمت الله دولتي ازادي رادیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به لمنځه وړي.
تلار بم ساتي د شاوخوا کلیو باندې او هر وند سیمه دا هم تر شاو تراش کوي. دشمن لمز وړي د دې پټن ځایونه د دې هغه ځایونه چې دوی خوساز مینونو شیان جوړي او په سرکو په عام لارو د غزایو کې شخي هغه لمز وړي. تر کجکی او زنداورو په شمال کې د غزایونه امنیت خوندي ساتي.
په وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسی خلکو ته هم زیانونه اړولې دي. وخت نا وخته دولت زر وسلوال د لښکرګاه کجکی لارې ته راوځي او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیایي. د میدان وردګ ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو پرون ماښام په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې باید پرمختیایي کارونه پیل شي. دغه غونډه د ولایت په مقام کې جوړه شوې وه. د والی ویان توریالي همت ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې او پرمختیا په چارو کې د ولسی خلکو پر رول هم ټینګار وشو.
په دې غونډه کې ټول په یو غږ دا خبره کوله چې قومونه باید په اتحاد او اتفاق وسیږي. غږ شو ارداو چې زمونږ ولایت باید تر مخللای زمون ولایت باید ټولې امنیت وي او ولسمه هم باید په دې برخه کې خپل هڅو خپل کار وکړي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د میدان وردګ په زینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور پر اخیدو اندېښنې پرولې دي. او دا هم څو بهرني خبرونه ده. پاکستان پوځوي په قبایلی سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکنه او هوایی برید کړی چې په نتیجه کې څلور دېرش وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. د حملې په داسې حال کېږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان لوی دریسیز راحیل شریف خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان په وایي حملو کې چې په د تخیلو سیمه کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سختدریزي وسلوال وژل شوي دي. په اوس په ویلا میکه ویل چې ځمکنیو قواوې په دې قبایلي سیمه کې نونس وسلوال وژل دي. د پاکستان پاوځ په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي وو چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 3.5 زیات وسلوال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. لومړی نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نه دی ګټلې او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایلې ښیي چې روحانی او د متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران په دې شورا کې شپاړس غړي ولري. د هغه نتایج لمخې چې د کورنۍ چارو وزارت خبر کړي، رفسنجانی اول او روحانی دوهم راخلې ده. د انتخابات د وزارت لخوا تر سره شول. د لومړنیو نتایجو تر خبرېدو وروسته روحانی په یو اعلامیه کې وویل چې د حکومت بل هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رایو په نتیجه کې ټاکل کیږي. ایران کې د انتخابات د جمعې په ورځ وشول. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې د هغه نلډي کې د جوړېدو چارې پیل کړې چې د عراق د کوردستان له کورواکي سیمې او متل د مدیترانې ساحل ته لیږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون وویل چې د اومتل جریان یوولس ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول شو. وزارت ویلي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنګیالیو د ترکیې کی په جنوب ختیځ ولایت شرناخ کې چې د عراق پر پوله پروت دی د پنځشنبه په ورځ پر دغه نړۍ کې حمله وکړه. د کوردستان محلي حکومت ویل دا نشي تای د ولایت چې د حمله دی پیکی کې کړی وي. د نړۍ کې چې په وروستیو میاشتو کې پر لپسې حمله ور باندې کیږي، د عراق د کوردستان له کورواکي سیمه او د کرکوک د تیلو له لاندمنو ساحونه د ورځې شپږ لکه بیلره او متل د صادراتو لپاره جیهان بندر ته لیږدوي. دا ول تر دې مرحله د افغانستان کورنی او بهرنی خبرونه ل ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اجمل تورمان درته وړاندې کړل. د دې خبرونو لپاره زموږ ویب پاڼه هم کتلی شئ، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې دي. دوی دا څرګندونه ورسره کوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسکونو کسانو ته مرګ شو. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره وو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش کوخ ورځ تر بلې جدي کېږي. په یو بل رپورت کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنگي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک په اړه یې رپورت لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته اورو. دا به مو واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او دا سولې دا خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندي پیدا کړي. دا خبرونه له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې پکې بل تاسو او ورچ تاسو د سولې رواني هڅو ته څومره هیله مني او څومره په دې باور یې چې رواني حالې زلي چې د سولې په برخه کې یي د په افغانستان کې د کیلو نورو ترمنځ د سولې اوربند پاتې احتمال شي. افغان حکومت ویلی تروریستی بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما بخاطر آوردن
د بایزته او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زمونږ منه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب مونږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک په نخ کړي، بے ګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، مونږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکراتو تکینی، مونږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ شوې دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خایی هغه استخباراتی دستگاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنگ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستگاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو، پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش کوه خورس تر بلې چې د کیږي. د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګرون ټولې وسلوالې ډلې وسپي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کلیوې خپل وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلېدو او لدې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لورته د هیواد په بیلابلو سیمو کې د بلې ډلې یان داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري.
داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړې کیږي.
ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو
سترګو شوې دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې له څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قمندان و اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده، خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کېږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
جلب جذب په ځینو منطقو کې شروع کړی ده او همدارنګه خو پروسه هغه چې وایي تیزه نه ده روان او نه شي کولای. انشاءالله دې پرې امنیتي ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خوایل ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خپاره شوي وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغاتو. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډېرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیله چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوه تیارې چې تاسو ویني دلته دغه نوی دي چې تیارې راغلي دي څلور بالا چې پیله دوه بالا د جلال آباد کې دي. دا ای 29 په نامه دي چې هم بمبار تیارې دي، په مخ هم راکټونه اخلي هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم ډی 503 په نامه دي چې هغه یوازې توپدار دي توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کلور د قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیر ویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیره اړتیا لیدل کې ده او د غلطو کې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیارې چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې مؤثرې تیارې دي، لکه معاون صاحب چې ویلي هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري، یعنی موږ ښه استفاده ځینې مؤثر استفاده.
نوموړی وایي دغه جنگي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، له مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنیان لپاره لړو، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې په زمینې پوهتونه حمایه کړو ډېر زیات مؤثر دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ د ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینې کتاب سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي په مشروط ډول پادلي او قضایي ارګانونو کې له تغیراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرراتو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان پادلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم پادلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ورتیا او پوهه د اصل په پام کې نیولو سره په عدلی او قضایی ارګانونو کې له تغیراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقرره کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغیرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقررو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کیدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي، چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغیرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي، او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري، او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغیرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحاتو تا خورا جدی ضرورت دی او دیر وقت باید دی اصلاحات را غلی و سرال دی چیم نا وقت دی، مگر که دا اصلاحات رازی دا دیر مفید او دیر ضروری دی. مگر تشویش چه منگ لرو اغدا دی چه دیگه اصلاحاتو تا پرده لانده بیا دیگه دو دیمنگ لیدرانو ترمنج دیگه پستونو تقسیماتو نیسی.
لدی وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک اړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام، او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطه د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوډونو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله لوخیل ته بغوک شو نور بلده واورو.
د شان به ورځ نه وخت خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبريالانو ته ویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قطول طریقي یا لارښوکونی، درې کسان د موټر تختونی، او درې نور کسان د نشې توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قماندان ویل چې نیول شوي ټول کسان واستول ول، او دوی سره وسلي او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قطول طریقان چې مصالح غلایب کولې، خلک به لټول، د سراسري نیولې دي، او نو غلا چې موټرسایکل او موټر غلا کولای هم د پولیسو لاس ته ورغل دي. په مجموع کې د چار سره درې کسان مزنین دي د مصالحو په تو طریقې او غلا او په تور چې درې مل سلاده د رپورټر دوه نفر نیولې دي. ابداشان د موټرسایکل او د نورو وسایلو د غلا په تور هم منګه درې کسان نیولی.
خوست امنیه قماندان ویل چې د مخدراتو پر ضد پولیسو ایوا اندازه چارس د شمال دوه مونده ترېزه یو او په نادر شاکوټ ولسره کې نیولی. همدارنګه د یادې درې منسوبینو درې کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور او له دوی نه یو میل راکټ انداز، یو میل کلاشنکوف، لس کړۍ لاسي بمونه، یوه تفنګچه او یوه اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې توکي هم په لاس ورغلي دي.
زړور پولیسو وهل کې بشکي مینونه کمان د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف سو کې ځای کړیو خونڅه کړی دي او حدود تقریبا ولا سل کې مینونه چې مختلف سو کې ځای و چې د خونڅه ور نه وو په مغه ساحه کې انفجار ورته ور کړی دی.
د خوست یو اوسیدونکو څخه چې وسلوالو غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه. وی ویل چې پولیس ډیر ژر د مرستې ته ور ورسېدل. یاد دیوی د خوست پولیس داسې مهال خپل یو شمېر لاسته راوړنې رسنیو سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسلوال غلاوې، موټر تښتونې او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي.
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمه ییزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی. د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس دی. دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر استول ریپورت کې اورو.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهسانو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم د طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یو کار په دی خو د ولسوالۍ د وسلو والو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهسرات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د یوه کال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت انقدر اراده و توان نظیر نه داره که جلوي
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو وکولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي.
افراد کسوی هستند کې
په عین وخت کې بیا د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدرک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلی وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابته شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او اوس هم د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې سوریه ته ځو. په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی. دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره څه لاسته راوړنې ولري، په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل دراوړي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارنې ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه د مشق ته نږدې او په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون د مشق او شاوخوا سیمې قرار وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل پلازقیه کې هم قراری و او همیمیم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکه چې د سوری د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې ډیره دي. د سوری د بشري حقوقو د څار ادارې وویل چې دوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازیقیق کې د شدید جګړې له کبله د سوری د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل دوربند لټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغو صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوری د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلونو تر رسیږي چې په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو، په هغه کې د سولې د راتلونکو په اړه ستاسو نظرونه واورو. یو وار بیا له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وی په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکو عملی واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت لګیدې ځانوژونکو بریده 12 کسانو وشل او ته تنورې ټپیان کړ. تر دې معاملې څو ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژونکو بریده وشو چې 11 ملکیان وشل او تر ډیر شو زیات نورې ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې په خلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانونه د سولې مخامخ خبرې پایل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمه کې د سختري زو وسلوالو پر ضد مکني او وایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 40 وسلوال وشل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل انت و همکاری تکنیکی آصف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته، تا حالا با وجود که دستاورد نداشته اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به امی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، دوستانو، په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزی شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر ویني او څومره هیله لري چې په افغانستان کې به ورسته حل سلی په سولې تمام شي. تاسو کولای شئ چې موږ ته په اغه شمیرو باندې چې سوشي ورسته به زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړي، زنګ وهي، همدارنګه د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې لمک سره وصل شي. رادیو دات ازادي زموږ د اسکایپ نوم دی چې کولای شئ په اسکایپ کې پیدا کړئ او را سره خبرې وکړي او خپل نظرونه را سره په موضوع شریک.
بل شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755، 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین. آدرس اینترنتی ما است radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه برای ما بفرستین در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا او ان سپتا او ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم د پروان.
مهرباني
مهرباني وکړئ ستلم شیخ پرونی ته سهار مو په خیر اوسه.
عاقبت بخير صاحب. ان سپ ګور زه بس یو موضوع د صلح په ارتباط باندې د افغانستان ټول د افغانستان پر رهبرانو کوم وګورئ، که چېرې دا د افغانستان معضله د خپلمنځي موضوع ده، آیا چې افغانستان رهبر ځان باندې رهبر ویدي څنګه کولی نشي د افغانستان خپلمنځي مشکلات حل کړي، او که بیروني موضوع وسیږي ولې یو افغانستان د صلح موضوع په ارتباط باندې لاس لنډ نظر درکوم. نن د افغانستان معذره د دغه کسانان چې اوس په نامه د طالبانو قیام کړی دی، که چیرې د افغانستان علما شورا علما شورا د صلح دغه خلق آیا چې دعوت ورکولی نه شي په څه دلیل سره؟ علت یې دا دی، یو علت دا چې فعلاً په نظام کې ټوله بیا دولتي د نظام ده، هغه کسانان چې وړتیا د کمې څوکۍ نه لري هلته یې روزل شوي دي، هغلته یې لیږل شوي دي، هلته ورته قرقید دي شوې ده. نو علت یو دا خبره ده، بله خبره دا چې نن دا خپله د افغانستان نظام خپلواک نه دی، که چیرې دا خپلواک وسیږي او صلاحیت یې د خپل په لاس کې وسیږي، ګوره د اولاد منحیث د پلار حیثیت لري، وخت چې پلار د خپل زوی
مننه مننه رسول صاحب کله مننه مننه خدل ته موضوع دا ده چې مقابل لورې هم سولې ته تمایل نه خي، دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅه کړي دي د دوی مخالفین دي پردیو له خوانه تمویلېږي، افغان چارواکي وخت په وخت دا کوي چې په هیواد کې جګړه و نیابتي جګړه ده. پر سولې د تاسو پیغام خپور شو، مننه درنه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو.
بله سر، بله بله بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم عزیز ملام سلطان و عزیز رادیو کن محترم آزیزون گوتا سلام و احترامات رو اندی کوام.
و علیکم سلام، سعد بخیر سلامشی.
سلام تخروت متاسفانه جناب ان صاحب د صلح لپاره خو ډیره هڅه کیږي، خو متاسفانه تر دې ما افغانان و غاملي نتیجه ولا نیول. نو دا د دې نه خدا چې کنه هغه څه چې د صلح لپاره اخیلې کسان دی هغه نه واري چې د افغانستان کې صلح راځي تاسو وګورئ، لمره قدم چې پاکستان نه واري چې چې خپل اړتیا لري تر څو چې پاکستان اهداف تر دې نه وي، زما په نظر باندې پاکستان هغه صادقانه همکاري ته یو ډول شکمن دی او چې هغه ځان وړاندې لري په دې اساس دا غدیا له افغانستان په کورنۍ چارو کې لازمه نه کوي، او طالبان هم متاسفانه د خپلواک نه دي، څنګه چې سیاسي فشار لاندې دي من خپلواک وي دا غدیا له کالو کې دی خامہ خاص په ته باید انا د دې خو دلې وي متاسفانه دی او د بل خلک اکمالي کې واسه کوي دي متاسفانه د مشکلات نه دي، خو باید هر کله چې ما په خپل باندې سول حل ممکن دا چې په ایمانداري سره او په اخلاص سره عامه منفعت ګټه پښتان کدا ټول کسان باندې رښتینې د دې سره صلح یو کې نظام په نظر باندې هغه عملي نتیجې به افغانان کې وړي دي په دې چې دا یو تر پاتې څه په افغانستان کې راشي تر څو دغه بدبختي او دغه مشکلات نور پاتې ورسېږي، ځکه چې نور افغانان دغه حالات هم نه لري او ډېرو کړي د ژوند په حال لاره نه ده، موږ نه پوهېږو چې ولې دا خلک دغه صلحې ترجیح نه ورکوي. الله رب العزت صلحې ته ترجیح ورکوي، انسانیت صلحې ته ترجیح ورکوي. هغوی بې جانه تلې ولېږي. کوم ښه واقعي موږ دغه جنګ نه ترلاسه کړل تر دې دمه چې تاسو وګورئ دوی د قتل او قتال نه د انسانانو ووژل، سړکونه خراب شي، مکتبونه خراب شي. نه پوهېږم چې ولې د خلکو ناپوهي د جاهلیت د دغه باعث ګرځېدل دي چې دغه صلحې خبرې دا خلک غالب کېږي.
تشکر، سلامت باشین. واقعا نن صاحب ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمی گیره.
نن سهر دی موگ یو آوریدون که یو اسمس رستوله و چی موگ سهرانه نیم ساعت خبری مجله که ده صلح پاڑخ پور که دی آوریدون که خبر داوه چی جنگ د افغانانو ترمنځ دی، تر ډیره حده پورې دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې په راوستو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم کاوریدونکي څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي؟ عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوو، خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپلو منطقو کې د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او آرامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې ټینګېدو هڅه وکړي؟
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
صاحب سلام، پر تاسو باندې قادر تکیم د کندهار د میکروفون زموږ خبرونه کې اجمل انتشار هم په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم کورم ودان ستړي مو شیخ خبرونه ته تاسو
مهرباني خوشاله اوسئ.
مهرباني.
افغانستان کې ستونزې مشکلات شته او هر افغان څخه نن موږ ژغه خو یا دې سره خبرې کوو. دوی په افغانستان کې د یو ثبات او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن هم موجوده ستونزې، مګر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولسمشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدواري چې افغانستان ولسونو ته ورکوي. انشاءالله تعالی یوه ورځ نه یوه ورځ به په افغانستان کې ثبات، ورځ نه یوه ورځ به په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناسته او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی دی افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویل چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې سولې اواز پورته کړی دی او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، خو دوی دپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آن د عیني صاحب افغانستان که اوسني موجودات اوس ښکېل دی په افغانستان کې ستونزې شته. هسې یو ټکس اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه دي چې یو نظام د دوی د رایې څخه منځته راځي او دا ولسونه دي چې خلک کولای شي چې د نظام د استقاطو دپاره دوی په خپل غږ راپورته کړي. وګورئ د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد دا حق لري خپل اواز، تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو تاسو د کوم په ځای کې ستوري ستاسو څنګه چې تاسو 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 څنګه چې تاسو
در از یادت ماشه کن
سلامت باشین. میربانی صاحب، پیام های زیاد هم داریم. از ولسوالی المار ولایت فاریاب محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از ایرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونن. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن. اما بریم به شنونده ایم که در خط تلفن منتظر مانند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
آجا داره؟
بله بله.
من متکر دوره چه دقه امریکا با حال که بشکست ندهی که وصولی تا مراجع وکړه. یو دام پوښتنه ده همدغه نظر دی، یو همدا دی چې دولت ته یو په لاس کې سلا ده او په بل لاس کې دا سوله ده. دا څنګه سوله کېدلی؟ وسلام.
مهرباني تلیفون دې قطع شو نو پښتنه لچانه کې موږ په دې اړه باندې د دولت استازي نه لرو په غنو خبرونه کې موږ دولتي استازي په دې اړه غږیږي دولتي استازي وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړګ دي د سولې سره یو ځای کیږي دوی په بیلابیل ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغه ته یې غږ پرانستې ده پاتشوادی وسلواله مبارزه خبرانو په ورستوي کې د یوناما یو خبر شوی ریپورت دواړه لوري په افغانستان کې خکیل لوري د جګړو پرمحل د عام خلکو په وژنه تورن کړی دي هم حکومتي لوري او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته قودل شوې ده پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسکونو کسان چې یو شمیر ولسی خلک وژل شوی دي د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي هغه کدي دواړو لورو ترمن جګړې دي هغه کاوی بمباری دي چاودنی دي تر ډیره پوری ولسی خلک پکې زیان من کیږي په پوزي عملیاتو کې نو ولسونه څه کولای شي چې سولې راولي او خلک دي سولې پاړه څومره هله مندې پادې موضوع مګ دی اوریدونکو غوښنه اخلو
بله حتما در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین چون در برنامه های روز یکشنبه میکروفون شما ما همواره نظریات شما را میگیریم و میخواهیم تا این را پخش کنیم سایر شنونده های ما آگاه شوند و همچنان لطفا پیش از اینکه زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین مهربانی صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
صدای شما از کابل به تماس میگیرم
بفرمایید صاحب
این حکایت به نظر ما که یک چیز خیالی
خب این
وجود نداره ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگیم
بله صاحب
اول رهبر طالب 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است یعنی را آوردی به داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی این اقلا یک لک افراد داره که کل جنایتکار است از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده با امیتان از ایچی میتونن این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن پاکستان که اینقدر داخل شهر خودش رو نمجنگانن که اوکو اوکو من دیگه اوکو از تاجیکستان است از ازبکستان است مثلا نظر گوشه دنیاست با اینا چی کار میکنن؟ پس اگه با اینا میجنگه کدام صلح؟ که این بینمی منطقه افغانستان میجنگه دوباره دنی قبایل میجنگه دوباره یکی دوم میگه اینا که هر کدام که بکه چوی هر طالبه او ادم بیرق خود سر نمیشه تو تا میگه او بیرق سر نمیشه دو این کنترول ها مثلا اگه امریکا بود اگه پاکستان بود با اینا از دو سیاده چرا؟ او از سنها طالب افغانی رو یا طالب پاکستانی رو فعلا با اونا هزار دروی از جای شده با همی افراد از این چی کار میکنه اینا خو با سواد نیست وقت طالب که تو موزو اینا داخل پارلمان دیستی که افراد خود از دست داد مثلا وزارت دفاع میکنه یک نفر خود از دست داد و دیر دفاع به یک فرد کدیر میشه اینا با همی افراد از این چی کار میکنه مشکل اینا میگه و امریکا نمیخواید اینا شده بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد سرای ناتو بسته شد از این شوروی مرسی را نمیتن از این ناتو خود و خود رایی شده بسته کرد او با همی افراد از این یاد کار میکنه سوال ما از یعنی نفر ما بود یا شما کدام نظر
تشکر سلامت باشین صاحب مهربانی لطف کردیم یک شنونده دیگه هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است بعد از او برخی پیام ها
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی کنین
تشکر تشکر از شما از برنامه سازه ایوایتان شبیر احمد است از کامل
بفرمایید صاحب
بخیر باشی یک شاعر مشهور میده که اگر از جانب معشوقه نباشد کشش کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد شک نیست که دوستا بار دیگه بزنند ما هم بار سوابی بار آخری بار که میزنیم که دیگه اگر زمانی که یک هنرمند به وجود نگه در زمانی که به صبر جانه مقابل و صلح بکن نداده هیچ امکانش نیست که صلح به وجود بیه همه بیود است همه تلاشا بیود است ایسار و گذاب و از همه بیتر وقت زایه کردن انتظار بودن مردم افغانستان همه ایش بیجای است دوستای ما بزرگایی که در رخص کار هستن بسیار کوشش کردن که اول اما جانه مقابل هست یعنی باور بکنیم که بار بار ما که دوستایم کشتیم همین نظر ما می بوده که دیگه اگر او طرف هم
خبر داشته باشه که هر روزی که دیگر نیروهای امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگر طریق رسانه ها ایران میکنن که فنجان به طالب کشتین. قسم به خدا از من بسیار متاثر میشم، بسیار جگرخون میشم. من یکی بسیار مردم افغانستان متاثر میشن که اونم بچه افغان است که شهید میشه، کشته باور میکنه شهید میشه یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه. و مادر را و پدر را و مرز را به جای اینانی کشت کشتار بسیار گوشت کردن که اینانی پل گذاف هست. شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه. یکانه چیزی که پل مصرف میکنه، طلا مصرف میکنه، جنگ است. جنگ طلا مصرف داره، بجای پیسه مصرف کردن، بجای تیر مصرف کردن، بجای گاز مصرف کردن، جنگ طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره. این نیم الله گزاف را به جایی که در جنگ مصرف کردن کوشش بکنن که نیم ازیره، چارک ازیره، ده فیصد ازیره در سلاح مصرف کنن. دوستاری از بزرگاری از اگر بخواهند که این سلاح موجود بیا برن به طرف سلاح جانم مقابله به سلاح آماره بسازن، خودشان به سلاح آماره شدن. قسم به خداست اگر اینا که زمانه میگم منظورم از حکومت است. اگر حکومت بخواهد سلاح بکنن فردا سلاح هست. اگر حکومت سردم دارای حکومت امون دانشان بزرگ اسلامی هست که دیگر خدا ذات او ملتی نمیگیره که دیگر زعیمش یک آدم بسیار ذلیل میباشه. خدا همی عزت ما را گرفته که زعیمای ما تاله ما شوم شده و پیشتر ما گوم شده. نمیتونه که عده اتر اما جانم مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جانم مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است، بسیار خجالت آور است. دنیا را ببینید که به حساب صد دشمن خدا با 1000 با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسیار که سر بکنند. ما که یک دین داریم، یک مذهب داریم، یک خدا را پرستش میکنیم، همه ایم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، جانم مقابله هم میگه شهید ما هم میگیم شهید میشیم. هیچ شک نیست، شرم آور است که هر روز با 500 نفر جانم مقابل طالب است کشتار نکشیمش و این طرف سلام و سلام بدونیم برای خدا در جای کشتار بگویم ما این قرار طالب و سلام آماده کردیم. هر روز یا میگن صد نفر طالب ما کشتیم. اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 نفر طالب کشته شده. در طرف شما رسول داره که چیکار طالب کشته شده یک طرف دروغ میگن. اگر باز نه کشتیم یا کشتار میکنن چه کشتار ما آمار است کی را نکشی برای پشتون میکشی، از وقت میکشی، از آرده میکشی، بالاخره یک افغان یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش بگیم جانم بخواهد و سلام آده بسازیم تا باشه که کار همین تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد. تشکر از شما.
تشکر از شما شنونده عزیز. یک شنونده دیگه هم هستن انصب
مهربانی او که تو که و لکم زی خبر کوی.
بلی سلام علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست از ماه که در ما هر کاری در طول چهار دقیقه در جنسه کشور خارجی یک شهروند خارجی را انجام نداده مردم افغانستان به دست به انتحار زده، دست به انفجار زده، پل ویران کرده، پلچک ویران کرده، خودشان فابریکا رو ویران کرده. به نظر من بهتره میتونه بعضی تصوری توجیه کنه قتل و انتحار انفجار کنیده که خوب فساد داره در حکومت در اهل کار سپرده نمیشه. به نظر من این فساد وجود داشتن در حکومت اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما انتحار انفجار توجیه بکنیم. به نظر من ببینید خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لوگانسازی این در آغاز پروژه های سیاسی میباشه و خاطر تدبیر یک پروژه سیاسی هست این طرح میشه و این که در طرف پایین میرسه در سربازان عادی میرسه یک طرح این وضعی داده میشه. به نظر من بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مطرح میشه شرایط داخلی و خارجی خیلی مطرح میشه. در بحث خود درونی داخلی مردم افغانستان چیکار کنه؟ سیاسیون افغانستان سازمانهای بزرگ سیاسی افغانستان چیکاری کردن مثل این بحث خیلی مهمه. در بحث خارجی هم قرار ما مستقلا نیستیم، ما قدرتمند هم نیستیم که کار بزرگ میکردیم در مقابل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و بریتانیا و چین و
پاکستان.
دیدیم بعضی دوستان بله
بله سب
مننه
صدیقی سب متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکلات من در خط تلفن بود؟
یو ملګری په سکایپ کې لرو، د سکایپ له لارې تماس نیولی دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم سروان صاحب، سهار بخیر. عبدالله له کابل څخه
سلام با شما مهرباني.
سلامت اوسئ، ډیره زیاته مننه خبرونه ته ستړی مشي. موږ د سولې په موضوع غږیږو او د سولې د راتلونکي په اړه تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې دا څلور اړخیزې غونډې همدارنګه د افغانستان او پاکستان د چارواکو روسي سرګندونې تاسو څه ډول ګڼئ چې څومره هیله منې چې په افغانستان کې به د ښکېلو لورو ترمنځ سوله راشي؟
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کیږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه 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 کوششونه بالاخره د جنگ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د ټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاری او د بدبختی او د حکومتداری نشتون دغه مسائل بلاخره ډیر خلک هڅول دي چې د مخالفینو په لیک کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هیواد او خپل افغانستان رانکي او خپل خلک وژني. یو نوري خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه سي راتلای. متاسفانه شرایط داسې عیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله، تاسو د افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو 12 کلونو کې دا پالیسی په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډېدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوي د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
او په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده. نو ډېر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کیږي. کچېری تاسو ګورئ سروان صاحب، د افغانستان په داخلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکه کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بلاخره دغه ناچیز مادي ګټې لزره کلداري، 15 کلداري، 20 کلداري په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یو ډیره لویه ستونزه ده. کچېری افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه‌ګذاري جلب کی او سترې زیربنایي پروژې شروع کی چې په هغه کې خلک او کار باندې بوختي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلېږي. زمنن بل خبره داده سروان صاحب چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې جوړ پالیسی اختیار نکړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت، د منطقې او د سیمه لپاره ګټور ونه وسی، تر هغه پورې د صلح نسی راتلای. یعنی په دې مفهم چې متاسف
ډیره زیاته مننه کوم نور اوریدونکو ته ورزو.
سلامت باشین و انصیب. خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورت که گفتن طالبان و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در اینجا تقصیر دولت چی است و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتن که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 های افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودند. اگر پاکستان آمریکا بخواهند گفتن صلح تامین شده میتونه، اما به باور از این شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا با شنونده ها انصب.
یو بل اوریدون که تورزو ده تلفون پا تماس که رسر ده. مهربانی و که چو که لکم زی خبری که وی خبرونه تستلی مشهید سولی پا موضوع گیگو نظر مراته وی.
مهربانی سب.
هلو.
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسن.
مکستاسو غگورو مهربانی اوکی؟
شنونده عزیز بفرمایید.
خبرونه تستړی مشي سهار دې په خیر. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو زلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه هلو زلې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول ټول د مخه تاسو او نیمه صاحب او سروان صاحب او نور کاکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني سر صاحب.
کوم چې امیدوار خو يم په دې چې سولې څخه بلای نه شي اخر ما جوړه د سولې وکیل اخیری ک توان هر ځای راوګرځي دا ګټه ده. نو سولې توانونه چې بیرسي وي او زما اصلي هدف دا دی چې موږ د هر لوري څخه اورو چې دلته پاکستان مو پان کوي یا مسؤلیت ادا کوي یا نور مملکتونه هیڅ مملکت موږ د پاره مسؤلیت نه لري په دې سپیتا ورل کړو خپل وایي دا خبره باید په جبانې ځانو نو کوچ کپای په کول موږ د سولې پریدو که امریکانه کول که هندستانه کول یا بل هم سایه مملکت په جبانجه متهمه وو نو موږ په جبانجه خلک پاکو دا موږ د فارې کې تایید نه کوي. موږ په خپل سات کې سات په افغانان هڅه کوي هر کوم نجات او هر څوک ته سم کې قرار لري او ټول مسولیت لري په دې کې باید هر څونه مایوسی باندې کې تر هر وخت ک طالبان یا یو جانب فرض کې یادو به نه هر جانب کا وجه سول ته تمایل و نه لري هغه بل مسولیت لري چې دا کوشش وکوي دا چې یو خبره د ملت شکر دی الله تعالی جل شانه په هان مشران او افغانستان او غوډه خاور د لوري سیاست مداران په هر زمانه کې لري دا چې نه دی ټول په فساد کې دی او څوک به خو ډیر کسان دا چې مونږ اهل کسان سره علما سره سیاستمداران سره او